ماسپخین دو بجې شوې زموږ غاګ له آزادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو په دې او ساته خبرونه کې چې تر دریو بجو دوام کوي دا زما حق دی. پروګرام خبريږي اسد الله لودین وړاندې کوي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د سات خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي افغانستان د امنیت د ټینګښت، د فساد د کمولو او پر کوکنارو د بندیز په برخو کې ښه پرمختګ کړی، خو وایي ډېر نور کارونه پاتې دي چې باید وکړي. انتونیو ګوتیرش چې د یکشنبې په ورځ او پرون په دوحا کې په د افغانستان په اړه د دوه ورځنۍ غونډې کوربه و، نن پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې نړیواله ټولنه باید خپلو هڅو ته دوام ورکړي، څو دا خبره یقیني کړي چې د ټولو افغانانو بشري حقوق او اړتیاوې باید پر افغانستان د واکمنو طالبانو د لومړیتوبونو اصلي محور وي. ښاغلی ګوتیرش زیاتوي ډېر افغانان د خوړو ډوډۍ ته اړ دي او تعلیم، روغتیایي امکاناتو او کار ته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي لیکلي چې سږکال به هم د افغانستان له نیمایي زیات وګړي بشري مرستو ته اړ وي، په داسې حال کې چې د هیواد ته د مرستو له پلانونو سره تر اوسه یوازې څه کم 3% بسپنه اعلان شوې. د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو مخکې هم په افغانستان کې د بشري مرستو د پروژو لپاره له نړیوالو مرستندویانو د بسپنې غوښتنه کړې وه. د اسلامي همکاریو سازمان وایي چې د دې ټولنې په راتلونکو دوو غونډو کې به د افغانستان په اړه خبرې وکړي. او آی سی په یو بیان کې د افغانستان لپاره د دې سازمان د ځانګړي استازي طارق علي بخیت له قوله لیکلي چې په ګامبیا کې د اسلامي همکاریو د سازمان پر روانه سرمشریزه او په کامرون کې د دې ټولنې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د شورا په غونډه کې به د افغانستان د وضعیت په اړه بحثونه د خبرو د اجنډا په لومړیتوب کې وي. په بیان کې راغلی چې ښاغلی بخیت د دوه په غونډه کې له افغانستان څخه د او آی سی پر ملاتړ او له واکمنو طالبانو سره د ډیالوګ د دوام پر اړتیا ټینګار کړی. په دوه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي په کوربتوب دوه ورځنۍ غونډه د یکشنبې په ورځ پیل شوه او پرون پای ته ورسېده. د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو اداره یا اف ای او پر روان پسرلی کې د نیالګیو د کینولو د کمپاین په درشل کې په خوست او نورستان ولایتونو کې سیمه ایزو ټولنو ته د توت د درویش نیم زره نیالګیو د ویش خبر ورکوي. اف ای او پرون پر ایکس شبکې د دې مرستې خبر ورکړ او ویلیکل د نیالګي په 200 هکتاره ځمکه کې د نیالګیو لپاره په پام کې نیول شوې دي چې د طبي نظام له احیا سره به مرسته وکړي، د سیندونو غاړې به ټینګې کړي او د میوې او عوایدو سرچینه به وي. ملګرو ملتونو په دې ورسېو کې ویلي چې افغانستان د اقلیمي بدلونونو له پلوه د نړۍ له لسو زیانګالو هیوادونو څخه دی، خو د دې بدلونونو پر وړاندې د مقابلې لپاره ډېر لږ امکانات لري. عربي هیوادونو د هغه پریکړه لیک مسوده د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د رایې اخیستو لپاره وړاندې کړې چې په غزه کې د سمدستي بشري اوربند غوښتنه کوي، که څه هم دا هیوادونه پوهیږي چې دا پریکړه لیک به د متحدو ایالاتونو لخوا ویټو شي، خو وایي هیله لري چې د دوی طرحه به د غزې په ترانګه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د نړیوالو ملاتړ وښيي. د امنیت شورا د پریکړه لیک ته د رایې ورکولو وخت نن د افغانستان د افغانستان په وخت د شپې 8 بجې ټاکلی دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لندا توماس ګرینفیلد ویلي چې د بایدن حکومت به د عربي هیوادونو په ملاتړ دا پریکړه لیک ویټو کړي، ځکه د هغې په وینا په غزه کې د اوربند د ټینګولو لپاره د امریکا هڅې زیانمنې کوي. واشنگتن هڅه کوي د غزې د جګړې ښکېل لوري د لږ تر لږه شپږ اونیو لپاره د جګړې پر بندولو موافقه وکړي. او له اوه شپېته زرو ډېرو کسانو د روسیې د تحقیقاتو کمیټې ته په یوه لیک کې رسمن غوښتنه کړې چې د کرملن د سرسخت منتقد الکسی ناوالنی مړی دی د هغه کورنۍ ته وسپارل شي. په شمالي قطب کې د روسیې په یوه لرې پراته زندان کې د ناوالنی د مړینې خبر د جمعې په ورځ خپور شو. د میدوزا خبري اژانس د راپور له مخې دا آنلاین غوښتنه د او وی ډي انفو په نوم د بشري حقونو د یوې ډلې لخوا شوی. خلک قهرجن دي چې ولې کرملن تر دې دمه د ناوالنی مړی د هغه کورنۍ ته نه دی سپارلی. دا غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې د اروپایي ټولنې د ناوالنی د مړینې په اړه د خپلواکو څیړنو غوښتنه کړې. د ناوالنی میرمنې یولیا ناوالنایا چې په تبعید کې ده د ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل میړه په وژنه تورن کړی او ژمنه یې کړې چې خپلې مبارزې ته به دوام ورکړي.
ازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی ز خبرونه.
السلام علیکم. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د خزو او نجونو پر زده کړو د طالبانو لخوا د لګول شوو پراخو محدودیتونو له کبله د خزو لپاره د روغتیایي خدمتونو راتلونکي تیاره بریښي. د دغه سازمان د خزو د حقوقو مشر هیدربار ازادي راډیو ته ویلي چې موندنې ښیي چې خزې او نجونې روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له ډیرو ننګونو سره مخامخ دي. تر دې وړاندې د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو هم ازادي راډیو سره خبرو کې تایید کړي چې روغتیایي خدمتونو ته بشپړ لاسرسی نه لري. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت که څه هم د روغتیایي خدمتونو ډاډ ورکړی، خو وړاندې تایید کړي چې د ښځینه ډاکټرانو او قابلو له کمښت سره مخامخ دي. دا اندېښنې څومره پر ځای دي؟ د نجونو پر تعلیم بندیزونه په اوږد مهال کې روغتیایي خدمتونو ته په لاسرسي څه اغېز کوي؟ افغانستان کې د ښو روغتیایي خدمتونو لپاره څه کول پکار دي؟ همدا او نورې مسلې دا زما حق دی خپرونه کې له خپلو میلمنو سره څیړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمنی دي د خوست د ولایتي شورا پخوانی وکیله او د ښځو د حقونو فعاله زهرا جلال، د ښځو د حقونو فعاله ډیوه امرخیله او مدني فعاله او ډاکټره پروانه بارکزی. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. اوریدونکو تاسو هم کولی سئ چې په دې خپرونه کې را سره برخه واخلئ او په خپله سیمه کې د روغتیایي خدمتونو د سرنګوالي په اړه راته ووایئ. دغه نړیوال شمیرې دي چې زه درته اعلانوم، کولی سئ اړیکه ورسره ونیسئ او په ورته وخت کې کولی سئ چې لنډ زنګ یا مسکال موږ ته وکړئ. موږ به هڅه وکړو چې بیرته له تاسو سره اړیکه ټینګه کړو. دا شمیرې دي 00 420 12 1 5 0 بل نړیواله شمیره ده 00 420 12 1 5 0 1. په دې لاره چې اړیکه ونیسئ او په سیمه کې مو د روغتیایي خدماتو په تیره بیا دا چې میرمنې څومره دغه خدماتو ته لاسرسی لري په دې اړه راته خپلې کیسې وکړي. ورځو د بحث میلمنو ته. میرمن زهرا جلال سټوډیو سره وصل ده. میرمن جلال کزما غاغوري او اوس مو غاغ راځي. مهرباني وکړئ په سر کې په دې راته تام شي چې د بشري حقوقو د څار سازمان د اندېښنې څومره جدید دي چې وای په افغانستان کې میرمنو لپاره د روغتیایي خدماتو لاسرسي او راتلونکي ډیره تیاره بریخي. تاسو څومره د اندېښنو سره همغږي؟
مننه لودین صاحب ستاسو د دغه پروګرام نه. لومړی زه تاسو ته ستاسو ټول کارکوونکو همکارانو ته او په زمن کې میلمنې ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم او ټول اوریدونکو ته. دا چې افغانستان کې یو تحول راغی تاسو ته معلوم دی. موږ تاسو ته چې ډېر کدرونه ووتل او داسې یو خلا منځته راغله چې نه جبرانېدونکې خلا ده. البته ډېر موږ هغه وخت کې چې جمهوریت فعال هم و ځینې ولسوالۍ کې مشکلات وو، د صحي مشکلات وو ځینې. حتی ولایتونه موږ پکتیکا ولایت کې صرف یو ډاکټر لرل، بسته ولایت چې ډېر وسیع جغرافیه لري او هغه هم د بل ځای نه ورغلی وه او هلته کار کوه، یعنی د پکتیکا نه وه. دا هغه څه وي چې مثلا نورستان ولایت هم داسې ډاکټران نه درلوده، نور هلمند ولایت ډېر مشکلات سره دا ولایتونه چې سرحدي ولایتونه وو حالت هم مشکلات وو. خو خوشبختانه چې په زمن کې سیمي په نوم پروګرام وو چې ډېر لري ساحه کې دی، ښځینه میډوایفي روزلې وي او هر چیرې ته لاسرسي وو. بیا هغه سره سره ځینې موسسات وو چې هغه معاش ورته ټاکل چې د دوی گزاره کېده، یعنی یو څوک چې مرکز نه لاړ شي کډه وی شي خپل بال بچ وی شي هر څه مثلا مکاتب هر څه نه لاسرسي ورته محدود وی. بیا حد اقل باید یو څه اندازه معاش ولري. خوشبختانه چې هغه وخت کې دا پروګرام وو. اوس فکر کوم ځینې موسسات هم ډیر وتلی دي او دغه کارونه محدود شوي دي. کوم ځای کې کوم میډوایف یا قابله پیدا کیږي هم لبد مرغه چې هغه کوم ټاکلې معاش چې دی د دې یا گزارنې کیږي یا د دې قناعت وړ نه دی هلته نه ځي. او اوس دغه ستونزه لا ډېره شوې ده. ځکه چې مونږ هم کلیوالو سره، مونږ هم د افغانستان خلکو سره په تماس کې یو، هغه هم ډیر سرټ کوي، ډیر شکایت لري چې خصوصا د شیزینه او صحیح کارمندانو نه ډیر ارتیا شته او دلته نشته، ډیر خلک مشکلات لري او کوم خزي چې مثلا مریض کیږي په لري ساحه کې هر ولسوالۍ کې، خو موږ تاسو ته معلوم دی افغانستان کې هغه نشته، روغتونونه نشته، کوم صحیح کلینیکونه وي یا سب سنټرونه وي یا هیلت سنټرونه وي، هغه ځایونه کې چې ښځینه نه وي نارینه او ته مراجعه کول هم خصوصا د اطرافي خلکو ډېر یو لوی مشکلات سره مخامخ وي. دې له خاطره هغوی هم مشکل لري او کېدای شي دولت ته هم معلوم شوی وي چې دا مشکلات شته او دا خلا موجوده ده، چې دغه خلا ټول زیان یې البته ولس ته رسیږي، خصوصا ښځینه او قشر ته رسیږي، خصوصا هغه سیمې چې سرکونه سم نه لري، موټر ته لاسرسی نه لري، په ډېره لرې ساحاتو کې پراته دي، ولادي کیسونه او عاجل کیسونه دي چې باید زر تر زره هسپتال ته ورسیږي، روغتون ته. خو متاسفانه له بده مرغه چې دغه ستونزه نږدې ځایونو کې چې نه وي او کوم ځای چې د ټاکلې ځای پورې رسیږي امکان لري، یا هغه خطرناک حالات کې یا ماشوم له منځه لاړ شي، یا هم مور له منځه لاړ شي، یا هم داسې صحیح مشکلات ورته پیدا شي چې ډېر
مرمن جلال، تاسو په پخوانی حکومت کې په ولایتي شورا کې د خوست استازي وي، اوس مهم یادونه وکړه چې ول سره په تماس کې په اړیکه کې همدا خوست کې مثلا بیلګه وګرځو، په خوست کې کې ولسوالۍ تراشو، آیا په هر ولسوالۍ کې ویلی سو چې مثلا په کافی شمیر کې خزینه ډاکټران او قابلیت او د جمهوریت حکومت ته پکتو یا د جمهوریت نظام ته پکتو اوس د قابلو او نرسانو شمیر څنګه دی؟ ځکه په دې دوه دونی مکلونو کې خو لک تر لګه طبي پانتونونو څخه او دغه راز له انسټیټیوټونو څخه موږ تاسو فارغان نه لرو د طب د برخې.
تاسو وګورئ، ما مخکې هم یاده کړه دا خبره چې ځینې وتلي دي او ځینې هم کېدای شي هغه کم معاش لپاره قناعت ونه کړي، او دا چې دا لړۍ بند شوې ده دا هم ډېر یو غټ ستونزه ده اولس لپاره، ځکه چې دا څوک چې استر کېږي یا د یو سیمې نه بل سیمې نه جنکی وي واده کېږي، هغه منطقه ترک کوي، یا هم ځینې محسن ښځې وي چې هغه تقاعد سنتر رسیږي، یا هغه سنتر رسیږي چې دوی نور وظیفه نه شي اجرا کولی، یا هم مړه کېږي. باید داسې یو دستګاه غوندې فعال وي حکومت چې بل ورپسې ځوانان وروځي او هغه خلا ډکي. متاسفانه چې دا درې کاله کې دغه پروسه په ټپه درېدلی ده، حتی هغه زینا حتی ډاکټران درلوده چې اگزیټ امتحانونه پاتې وو، هغه هم پاتې دي، ځینې په آخري سمستر کې وو، ځینې په درېم څلورم، همداسې سټیپ په سټیپ هغوی پاتې دي، قابلګانې فارغې وي، اسنادونه نه لري، نن پاتې دي، دا هغه مشکلات دي. او تاسو وویل چې هغه وخت کې څو، هغه وخت کې خصوصا موږ ولایتي شورا وکیلان هم صحت په بخش کې موږ صحت عامه سره همکاري درلوده، او کوم خویندې چې غوښتل سره د کورنۍ، البته لري ولسوالۍ کې خو تګ راتګ بیا ډېر مهم وي، باید خپل فامیل هم انتقال کړي، موږ اقوام سره خبرې کول، اقوام سره موږ ناشته کول، او هغوی سره یو جوړجاړي ته رسیدو، ځکه چې هغه وخت کې هم داسې یو فاصله واټن موجود و چې په اطرافو کې ډېر دولتي خلک آرامي نه احساسول، یعنی دوی ځان ته امنیت نه احساسول، ځکه موږ اقوام سره کېناستېدلو، او هغوی سره چې به مو کله دا خبره کمپلیټ کړه بیا به مو دغه قابلګانې یا صحیح کارمندان موږ ورته معرفي کړه، هغه اقوام به ټول ضمانت په غاړه واخیست، هغه کلینیک به فعال شو. یعنی زموږ په خوست ولایت کې هغه لری لری ولسوالۍ سپیره ولسوالۍ دی، چې سپیره ولسوالۍ کې هم موږ صحیح کارمندان لر، البته قابله نرس میډ وایف دغه موږ لرل چې د ښځو هغه عاجل مشکلات حل کېده، بیا چې کوم مثلا د سی سیکشن دپاره یا نور غټ پروګرام دپاره کوم صحیح خدمات و، هغه خو بیا حتما مرکز ته انتقالېده، او هدی اقل هغه قابلګان خبرول چې دا حالت خطرناک حالت دی، باید تاسو کور کې انتظار ونه کړئ، عاجل به ریفریشن فورم هم ورته ورکړئ، ورکو او دوی به مرکز ته انتقال کو. دغه هغه څو چې خلکو د پاره ډیر غټ سہولت پیدا شو او په زمين کې بیا ام اس اف یا به سرحد روغتون کوم چې کوم روغتون په هغه کې فعال دی خوست ولایت کې، هغه ځینې سیمو کې داسې هیلت سنترونه فعال کړي وو چې هغوی ته حتی د هغه ټیکسي کرایا هم ورته ورکول مریضانو دپاره. دا هغه څه وو چې خدمات ډېر ښه په ښه توګه په مخ روان وو. یعنې زه داسې نه وایم چې سل په سله هر څه سم وو، سل په سله که نه وو هم هغه نسبي خطراتو مخنیوي شوی و. مرګ میر د مور او ماشوم ډېر کچه یې ټیټه شوې وه، او په زمین کې هغه مبالغین وو، صحي مبالغین چې میندې دپاره به هغه خطرات فکتور ورته رسول چې دا د خطر فکتورونه دي. کله چې تاسو دغه علایمو ته مخامخ کېږي تاسو باید عاجل روغتون ته ځان ورسوئ. دې ته انتظار نشئ چې موږ به ښه شو، ځکه چې دا د خطر علایم دي، باید تاسو ځانونه مرکز ته ورسوئ. او هغه څه وو چې خلکو دپاره ډېر سهولت پیدا وو. اوس چې متاسفانه هغه ځینې موسسات وتلي دي او هغه کلینیکونه کې هغه ښځینه صحي کارمندان نشته. بیا هم خوست ولایت په نفوذ ولایت دی، ګرته جغرافیه کې وړوکی دی، اما کوم ډاکتران چې پخوا وو موږ په ګوتو شمار کې اوس محدود ډاکتران درلودل. خو بیا خوشبختانه چې وکیل صاحب کمال ناصر اصولي یو دولس ښځو دپاره فوق العاده هغه د ولایت د ستونزو لیدو سره د امر واخیسته چې هغه ښځینه د هغه نه فارغ شو. خوست پوهنتون دولتي پوهنتون نه البته فارغ شو. وروسته موږ دولس پاسان لرل چې دولتي پوهنتون طب کې دوی هغه کول شرکت کول، هلته فارغ د نور د پاچا زار ابدالي په نوم کې هلته پوهنتون ډاکټر صاحب پاچا زار د ابدالي په نوم پوهنتون هلته فعال کړی وو چې ډېر نارینه او ښځینه هم انسټیټیوټ وو او هم طب وو، طب معالجوي. دا ډاکټران ډېر حد نه ډېر ډاکټران، یعنې په دغه شل کاله کې چې کوم لاسته راوړنه خصوصا افغانستان مجموع کې لرل او خصوصا خوست یو لرې سرحدي ولایت او جغرافیانه وړوکی غرییز سیمه ده، دلته موږ لیده یعنې ساری نه درلوده. موږ ډېر ښځینه ډاکټران پیدا کړه، موږ ډېر قابله ګان او حتی نرسان او انستزلوک او مثلا تکنیشن دغه ټول د نارینه او ښځینه په څنګه کې موږ ډېر لاسته راوړنه درلوده. اوس ځینې هم کور نه وتلي، ځینې به واده شوي، ځینې هم به ځینې محدودیتونو له وجې چې کوم یو افغان شخص غواړي چې په کوم اندازه کې باید خپل زنانه او په کوم ترتیب کې یو ځای ته وي چې راشي څنګه وکړي، هغه شی ته یا نه لاسرسي یا د قناعت وړ نه، هغه نه به ځینې ښځې زړه نه ښه کوي چې برخه واخلي. دې له خاطره په خوست کې هم دا کمبودیا شته، او خصوصا زه د کاپیسا ولایت یم چې زمونږ ولسوالي علسی نومېږي چې ډېر غرنیزه ولسوالي ده. هلته بیخي موږ اثر یو هغه نه لرو، هیلت سنټر نه لرو، یو هیلت سنټر موږ لرو هلته.
میرمن جلال ډېره مننه، سلامات استاد ته بیرته راګرځو. د تاسو له خبرو نه داسې معلومیږي چې پخوا هم چې د جمهوریت نظام وخت و هلته هم په ولایتونو کې خصوصا په لرې پرتو ولسوالیو کې د قابلو او ډاکټر صاحبانو د خزینه ډاکټرانو شمیر ډیر د پام وړ نه وو. خزینه خدماتو ته یا روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخامخ وي، او اوس وایي چې هغه شمیر نور هم محدود شوی دی. د اکثرو نرسانو معاشونه د پام وړ نه دي او ځینې له هیواده وتلي دي. کور ودان تاسو ته بیرته راګرځو. ورزو د بحث بلې میلمنې ته ډیوه مرخیل هم استودیو سره وصل شوې ده د ټلیفون لاره. میرمن امرخیل ستړي مشي، ستاسو په نظر په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو وضعیت خصوصا د میندو لپاره او د میندواره میندو لپاره څومره د پام وړ دی، او په دې برخه کې د بشري حقوقو د څار سازمان اندېښنې څومره د پام وړ دي؟
سلامونه تاسو ته قدرمنو ملمنو او قدرمنو اوریدونکو ته. دا واضح خبره ده چې اوس مهال په افغانستان کې د ښځو وضعیت موږ تاسو ټول ته معلومه ده، او دا چې اوس د ښځو ستونزې په صحیح برخه کې څومره زیاتې دي، له حد نه زیاتې دي، او دا واقعیت چې موږ ټولو ته یو ډېر غټ خورا تشویش رامنځته کړی ده. نو دا په دې وجه باندې چې اوس مهال موږ یعنی نشو کولای، یا اوس موږ ډاکټران نه پاتېږي یا اوس درسونه ته دوی نه ځي په هنتونونه ور باندې بند شوي دي. پخوا هم چې کومې ډاکټران فارغه شولې کله چې د هغوی دولتي امتحانونه راورسېدل نو هغوی ته اجازه ورنه کول شوله او بالاخره چې دوی هم نور نو ناهیلي شولې او وطن پرېښود. در حال چې هغوی داسې یو پړاو ته رسېدلي وه چې نور نو د هغوی د تحصیل موده ختمه وه او موږ کولی شو چې په ډېره ښه طریقه له دغسې متخصصینو څخه موږ ګټه واخلو په خپل وطن کې. خو بدبختانه هغه بده مرغه زه باید په ډېرې خواشینۍ سره دا خبره وکړمه چې دا دغه شرایط دغه ټولنه داسې ورباندې راقایده کړله چې حتی یو ډاکټر چې هغه پخوا وخت کې نه کوم سیاسي فعالیت کړی اوسېږي نه یې توپک اخیستی ده نه یې کومه بله کار کړی. یعنی ډاکټر خو په هر حالت کې یوازې خدمت کوي ټولنې ته، هغه خو په هېڅ ډلې پورې دوی ارتباط نه لري. نو دا واقعیت چې ډېره زیاتې د خواشینۍ خبره ده چې زموږ ډاکټران له هېواد څخه لاړل. همدغسې ډېرې زیاتې ډاکټران یا کوم ملګري چې ما پېژندلې چې د دې امتحانونه په نیم کې پاتې شول دوی هېواد پرېښودلو او لاړلې د خپل زده کړو په خاطر باندې نورو هېوادو ته لاړلې. او اوس مهال یعنی په دې وروستیو کې د څو ورځې مخکې په دې باندې هم موږ خبر شولو چې هغه دوه کلن انسټیټیوټونه چې صحیح برخه کې ډاکټران روزلې هغه هم په افغانستان کې په هنجونو باندې بند شول چې له هر خوا نه دغسې د تحصیل ساحې یا په دې باندې را بندې شي. نو دا خو واضح خبره ده چې موږ ډاکټران به په راتلونکي کې بېخي ونه لرو. دغه کوم چې وشته دي دا به هم په راتلونکي کې موږ ونه لرو، ځکه چې یا به دوی ته کومه ناروغي پیدا کېږي یا هم دوی به مري یا هم به دوی له هېواد څخه کډوالي کېږي. نو دا واضح خبره ده چې بل دا چې موږ نشو کولای چې هغلته دغه کومې مېرمنې چې ښځینه ناروغي ولري هغلته په افغانستان کې نشي کولای چې نارینه ډاکټران ته دوی یوړل شي، ځکه چې په افغانستان کې خو موږ تاسو
ته میرمن جلال هم اشاره وکړه چې په افغانستان کې تر ډیره خلک په لرو پرتو ولایتونو کې په لرو پرتو ولسوالیو کې نه غواړي چې خپل میرمن نارینه ډاکټر ته بوزینو. دغه لپاره دغه د خزینه قابلو او د خزینه ډاکټر صاحبانو موجودیت ډیر مهم دی. د طالبانو حکومت هم که څه هم د روغتیاي خدماتو ډاډ ورکړي، خدای تایید کړي چې دوی د خزینه ډاکټرانو او قابلو په برخه کې لکمخت سره مخامخ دي. څومره مهمه ده د خزینه قابلو او د خزینه ډاکټر صاحبانو موجودیت د ټولنې لپاره، خصوصا د افغانستان د ټولنې لپاره چې هغه سنتي او دودیز مشکلات هم لري چې دوی نارینه ډاکټر ته په اسانه میرمن نه بیايي.
وګوره د ښځینه ډاکټرانو شتون په هر ټولنه کې ډیره زیاته اړینه ده، ځکه چې هر ناروغ هغه خپل جنس والا ډاکټر ته خپل د درد په اړه د خپل یعنی د خپل تکلیف په اړه ښه ویلی شي. نو که چېرې په ټولنه کې ښځینه ډاکټر شتون ونه لري نو دا واضح خبره ده چې بیا خصوصا په افغانستان غوندې یوه ټولنه کې چې هغلته دوه مسلې دي چې یو د منګا یو اسلامي هېواد د اسلام مسله ده، بل د کلتور او فرهنګ مسله ده، چې همدا وجه ده چې نشي کولای چې ښځینه ډاکټر ونه اوسېږي. نو موږ د کلتور له لحاظه نشو کولای تر دې حده پورې چې زمونږ ناروغ بمري هم خوالی زه په دې باندې سل سلنه مطمئنه یم چې زمونږ په ټولنه کې به یو نارینه اجازه نه ورکوي چې خپله ښځه د ښځینه ناروغۍ په خاطر د نارینه ډاکټر درملنې لپاره یوسي، ځکه چې دا ورته د ننګ مسله ښکاري، دا ورته د غیرت مسله ښکاري. نو دا واضح خبره ده چې هغه میرمنه به مري، هغه میرمنه به بنګه له لاسه ورکوو. او چې دا بیا د موضوع بیا ترخیږي په دې باندې چې دلته بیا هم خشونت د ښځو په برخه کې شو، نو دا لړۍ هم داسې شتون ولري موږ به په دې شکل باندې ډېرې میرمنې په هم په دې ډول به موږ له لاسه ورکوو. او هم دا چې اوس دا ساحه چې په افغانستان کې په میرمنو قاعده شوې ده هم په دې ډول باندې به موږ له لاسه ورکوو. او بالاخره په وروستیو کې خو زه داسې د ناهیلۍ احساس کوم چې په وروستیو کې به په افغانستان کې هېڅ یعنی ښځه نشي کولای چې حتی خپل غږ اوچت کړي، حتی د خپل درد په اړه چاته ووایي. نو دا ستونزې اوس هم روانې دي او د میرمنو وضعیت چې ډېر زیات دی اندښنې ورته په افغانستان.
مننه مېرمن امرخیل، سلامات اوسې. بیرته تاسو ته راځو. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونه سره اړیکه ونیسئ. د تماس شمیره ده 00420212500 یو دغه شمیره به تاسو زموږ د فیسبوک او یوټیوب لپاره هم په سکرین باندې وګورئ. یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی، د سره به خبري وکړو. ستړي مشي ازادي رادیو نه دا زما حق دی خبرونه اوري.
مد میدان وردګ ولایت نه د فیض آباد ولسوالۍ نه او دلته تر اوسه پورې د محمد خان کلینیک په نامه یو کلینیک دی چې د فیض آباد په سیمه پورې مربوط دی. روغتیا کارکوونکي هم په کې شته دي، ښځې تر ډېره حده پورې وینې سازمانونه قوي خلک ده ښه دي تر اوسه پورې.
ښه، هلته تاسو دغه کلینیک ته چې مراجعه کوئ څه شمېر قابلی او نرسان شته، او فکر کوئ چې د سید آباد ولسوالۍ دغه کلی لپاره بسنه کوي او کنه؟ اړتیا ډیره ده، او لکه څنګه چې مخکې زموږ میلمنی ویل چې په خوست او دغه راس کاپیسا کې کم تر کمه د خزینه ډاکټرانو قابلو شمېر د پام وړ او په کافي شمېر کې نه دی.
نه د میدان وردګ ولایت خو چې په خاوب د جمهوریت په وخت کې وونه و زیات ویلې ډیر ښه شوی دی، او په جنگونو واغه زیات وو. خو اوس ویلې د خځو د لپاره بیخي هغه وخت په لازمو نه ډاکټرانو ته وتلل شخصي ډاکټرانو ته چې ته شاو خو په سیمه کې لګلاند وو وو اوس کلي نو څو کده نور ویلې ولایت ته او نور ټول دا په لاندې دغه محمد خان په دې کې ورولي.
او تاسو نه یو بل پختنه هم کوم، تاسو چون په کلی کې وو سه شه دغه د کلیوالو خزر لزرنه خراشي دغه د موږ تاسو وسنۍ قابلیت او ډاکټر صاحبانی چې دی ممکن شمیر کافی وي، اما که دغه سه په کلونو باندې د موږ تاسو پانتونونه باندې ل طبي برخې موږ تاسو نور فارغان نه لرو، فکر نه کوي چې د وخت په تیریدو د کلونو په تیریدو به دغه خزینه ډاکټرانه چې دی دوی بستړکیږي، دوی بخپل داندې پریک دی نوې ډاکټرانه بنوي؟ څومره اړتیا ده چې د طالبانو حکومت لکتر لگا په طبي برخه کې، د طب په برخه کې، د طبابت په برخه کې نجونو ته د تحصیل او پانتون اجازه ورکي؟
خدای خو مهربانه دی، تر اوسه په اوس کې د نور کله په کلی کې د جنکه درس نه و، اوس ته د شپږم سیم په پوری خلاص کړی دی په کلی کې، او په خپله کې دومره آزاد نه دی لکه په کلی کې. ځي په کلی کې چې دومره نه ته لګاونه په نجونو پورې سواری دي کاږي دي بيخي کاږي راته نجونو دلا دی شخصي موسسه د خانه چې د اطفاتر اسکار نه پروت تاچ سره کوم درته نه ورته وي چې تاسو د کلیدي ولوري دي. خدای مې راوونه د طالبان له دې نه پروت یم مکتبونه خلاص کړي نه کړي ولا مو په چې دي د درس ته لورانه لګي پاسې دوه خدای مې راوونه ده.
او د وی مور په توګه او د وی خور په توګه چې تاسو حالته ژوند کوي، د طالبان له حکومت مشخصا غوښتنه په دې برخه کې څه لري؟ څومره اړتیا ده خزینه او تعلیم او تحصیل خصوصا د طب په برخه کې؟ ځکه مخکې زموږ ملمنو ویل چې په افغانستان کې په همدې کلیوالي سیمو کې په اسانه څوک زړه نه کوي چې خپل خور یا مور نارینه ډاکټر ته بوزي. د خزینه ډاکټرانو او قابلو موجودیت په کلیو کې څومره مهم دی؟
ډېر مهم ده. اصل ما خپل واده نه لږ چې په لاسم سیم کې دا اوس شپږم سیم جنکۍ ته درس ورکوي. د دې خپل د درس او د تعلیم وخت ته د خپل درس ویل خو د مجبوریت دا غوړي چې مینه د درس ته پاتې نشي. دا شپږم سیم په پوره درس نه ورکوي جنکۍ ته. خو موږ په طالبان نه دا هیله کوو چې لکه په کلی کې چې اوس دا درس نه داسې خلاص کړي د شپږم سیم په پوره او دا چې تاکي دا که په نامه چې داسې ونتونه لکه کلیوال اوس ډېر ورسره شاپ لري، مینه ورسره لري، جنکۍ نه باندې کوي د مکتبونه او د کورسونه او د مدرسونه. خو دا رقم کلیوال چې هغه وي بیا کوندې خدای مهربانه دی، د نورو پوهنتونونه هم خلاص کړه.
او کور مدان ډیر مننه زموږ د غوریدون کې واچې ل میدان ورداګونه یا اړیکه نیولې وال سید آباد ولسوالۍ نه او هلي کول چې جونې وکولې سي پانتونو ته ولاړ شي ترسو د طب برخه کې نور انجونی هم فارغ شي او د خزینه ډاکټرانو او قابلیت د کمښت ستونزه هوار شي. بیرته راځو خپل ملمنو ته. مېرمن جلال، تاسو له دغه خورکی سره چاړي کني ولې وال میدان ورداګونه څومره موافق یې دا وایي چې د محل خدمات د پام وړ دي، او وایي هغه کلیوالي کلینیک ته چې مراجعه کوي په کافي شمیر کې ډاکټر صاحبان شته دغه موجودیت به وي، اما څومره لازمه ده د طالبانو حکومت ته د یو حکومت په توګه دوی مسولیت لري چې خلکو ته دغه خدمات ورسوي؟ اما دا مهال د بشري حقوقو د څار سازمان وایي چې دغه خدمات د پام وړ نه دي او راتلونکي هم ډیره تیاره بریخي. د یو حکومت په توګه د طالبانو مسولیت څه جوړیږي؟
مننه لودین صاحب، دا خورتي چې کوم ویل حقیقت نه لري خبره نه ده، امکان لري الته وی د خدمات زګه چې میدان ورده کوم تاسو ته معلوم ده په کابل په هم جوار کې پروت ده او ډیر نږدې ده کابل ته. کابل خو د قدرونو منبع ده چې ډیر موږ باسواد خلک لرو الته، او رزینه کولای شي چې وظیفې ته لاړ شي بیرته خپل شپه کابل ته ورسوي. هغه خو مرکزی سیمه ده، موږ او نړیوال سازمانونه چې خبرې کوي امکان لري چې د لرې پرتو سیمو خبره کوي. ما مخکې درته وویل چې په شل کلنه دوره کې موږ دومره لاسته راوړنه لرل چې بیخي ساری موږ نه درلود، یعنی هغه نه کېده چې دا په خوست ولایت کې دومره ډاکټران او دومره قابله. ما درته وویل چې یو ولسوالي هم داسې نه و چې هلته به صحیح هیلت سنټرونه فعال نه وي یا هم کلینیکونه فعال نه وي، ګرچې روغتون دپاره مرکز ته راتلل ډېر ښه یعنی خدمات وړاندې کېده خلکو دپاره. او صرف چې مونږ وایو چې څنګه د خارج هیوادونو دی سل رسیدګي د هر څه لپاره، هغه خو په افغانستان کې امکانات نشته او نه کیږي، هلته هم نه کېده اوس هم. اما کوم چې هغه وخت کې و ډیر شو، او دا چې خورکی خبرې کوي، خورکی خو د میدان وردګ خبره کوي. میدان وردګ موږ تاسو ته معلوم دی جغرافیا د لحاظ کابل په څنګ کې پروت دی، هلته د کابل لوګر دی که میدان وردګ دی. لوګر البته ځینې ولسوالۍ لري لري، خو بیا هم د کابل ته ډیر نږدې دي، دلته فکر کوم دومره مشکلات نه محسوسیږي. خو موږ خبرې باید د هلمند او د هغه بدخشان او د نورستان او پکتیکا او پکتیا او خوست دغه سیمه خبرې کومه دا میسته راوړو. فکر کوم چې هغه سیمه کې چې غریز د سیمه لري او ځنه کې د سیمانه هیر وی، هغه سیمه کې موږ مشکلات ولرو د خزینه ډاکټرانو، او امکان لري چې هغه ځینی کې د خصوصا د خزینه او کوم خاص امراض چې دغه امراض لپاره نارینه هیڅ وخت زړه هم نه کوي چې یو نارینه ته ورشي او هغه کې مختوی شي، ولو که ښځې مړه هم شي امکان لري چې بیا هم زړه ښه نه کړي. او دغه دپاره ډېر اشد ضرورت دی چې باید دغه سیمې کلینیکونه فعال شي، او امکان لري هلته هم فعال وي، دا چې نه چې څوک به نه وي با، خو هغه نفوس په تناسب
او مېرمنه جلال کور ودان تاسو نه هیله کوم چې خپل کمره مو همداسې آن پرېږ دی، ځکه زموږ اوریدونکي غواړي چې دغه بحث کې تاسو کم تر کمه وګوري او مطمئن شي چې تاسو موږ سره یې په سټډیو کې. مېرمنو تاسو را سره وسی اوریدونکو ته نوبات ورکو، د اوریدونکو نظرونه راخلو. زه له اوریدونکو نه هیله کوم چې په لرې پرتو ولایتونو کې وي اړیکه ونیسي او د روغتیایي خدمتونو د وضعیت په اړه راته ووایي. ورځو اوریدونکو سټډیو سره وصل دی، ستړي مشه روغتیا دا زما حق د خبرونه چې روغتیایي خدمتونو ته ځانګړې شوې آزادۍ رادیو.
السلام علیکم.
علیکم سلام، کوم ځای نه مو اړیکه نیولې او تاسو د روغتیایي خدمتونو په اړه باندې څه وایي؟
خو وای ز سعودي عرب نه مې اړیکه نیولې د روغتیایي خدمتونو خو دې مقصد تاسو مو څه فری چلن مکو چې شي طالبان حکومت باید وایي چې افغانستان حکومت
او د افغانستان حکومت تاسو له کوم ولایت پورې اړوند دی او هلته د مهال وضعیت څنګه دی؟ ځکه د بشري حقوقو د څار سازمان اندېښنه ده چې په افغانستان کې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی کمزوري شوی.
نه نه ده کوم وسه کوم څه خو به مختم و د شل کال شول نه د کلیوالي سیمې شپې مال به مختل مقام یې خو ته موږ ته اجازه نه وسه بازار ته مې امري جوړې وای لا وتلی وای لا غسی وای چې دا غوونه کو وس د شکار وکي چې له باندې مشکلات ختمي دي. تاسو د طالبانو حکومت چې طالبانو د افغانستان حکومت ته او د بل حکومت نشته.
او تاسو د رادیو غږ متټ کې لطفا خبري وکي په کلی کې نو د مهال خزینه ډاکټرانه څومره دی، آیا د پام وړ دی اړیکه لري له کلی سره؟ اتمن تاسو خبري کوي له خپلوانو سره؟ ښه، یدي اوریدونکو اړیکه فریش ولا سعودي عرب نه اړیکه نیولې و خو پونه سوچي د افغانستان د کوم ولایت اړوند و. ما ویل چې په افغانستان کې د نظر دا و چې ستونزې حل دي او خزینه ډاکټرانه هم شته، په دې لړ چې هم داسي وي. اوریدونکو زینو اوریدونکو راته لمخ کینه خپل نظرونه را لګل دي، دغه نظرونه بسره واورو بیا بیرته خپل ملمنو ترستنیګو.
نسبت تر ولسوالی او نسبت تر نور ولایتو ز فکر کوم نیمروز ولایت کې شوزته خدمات بخصوص زنان و زایمان برخه که ش خدمت نورتک سویدی اورتکیشی وسم زکه چی واقعا حمایت سویدی کوم ډاکټرانی کوم قابلیت وی چی شزی حمایت طبی بخصوص زنان و زایمان برخه که تکړه کساندی واقعا هر کسان چی واقعا شزی په درد او د شزی په مشکلات دی آگاه او خبر دی بنن شزو ته دننه په زرن شهر مرکز کې البته د خدمات وړاندې کیږي ولسوالی کې هم داسې دي اما مخکې تر دې هم تقریبا شاید شپږ میاشتې مخکې کال مخکې موږ مشکلات ډېر درلود په دې برخه کې اوس هم څه ناڅه وضعیت بهتره سوی دی شوز د ولسوالی کې هم خدمات وړاندې کیږي ارائه کیږي مخکې مشکلات سره مخ وو وخت موږ لیدلې چې ولسوالی کې هم متاسفانه ښځې د زایمان پر وخت باندې متاسفانه خپل جان به د لاسه ورکوي وفات کېدل به په شهادت ورسېدل اما نن الحمدلله وضعیت بهتره دی او نورماله دی هم در از شوز ده خدمت کیجی خوب به هم پیست اوزوانم ده غشتنه ده امارت اسلامی مسئولین صدا دی چی خواهین دو تا دی هم اجازه بر کری چی دی هم تحصیل و که زک چی وقت ده کم مسلکی دکتران یا مسلکی دکترانی چی دلت حضور لری ده افغانستان در اطلون که ده پر گتور دی ده وی تاوان نلری مسلکی کسان باید خپل پر وظیفو و سی زک چی مسلکی کسان که ویسی و فرط نجات ورکی او ده چی مسلکی کادرونه تا ده دوی سر باید دیر دی باید حمایت سی مسلکی کادرونه باید پی طولنی که و ساتل سی زک چی که وقت مجو غارو ده مرک جوبلی سر مخ نسو پزنان و زایمان برخه که نوشه دادی چی و هم خوین دو تیجه زوار کو چی ده و هم نزیاد دش پجرم نزیاد تحصیل تی ده مار که و دی خپل آقا اینجونی چی دول سمی پاته دی آقا اینجونی یا خوین دی چی و سیاد تا ستاج امتحان پاته دی یا تیبی برخه دی زکره که بی دو تا دیم اجازه بار که چی خپل کاروت ده مار که ترچو موش ده کادر مسلکی کم باش سر مخ نسو به هم معامله داده چی خوین دو تا اجازه بار که چو تعلیم میو که او رتلون که افغانستان روشن اوسی
چوار و چوار سی یوامی الله خلق پراتولی منگر چا تا نیم پایکات گولی نور کهیم اول خوار نه پر پیدا کیجی بیا چی پر پیدا سوار د سم مریض د خراب مریض مثال د تکړه مریض پرخ نه سره کی ګرته بس دوی دوی دانه ګولی په غچی غچی کی ور کی ادا څه ماسید تش په نامه ډاکټران دلته مخ شنه ولې دي چې مې ساده و د خلکو خدمت کی دا خو یا پس واخې یا تر دغه نو که سم کی
السلام علیکم صلی الله علی رادیو کار کون کو اور دین کو ته سلام نه نه کی له وړاندې کوم ته جان د پکتیکا ولایت دوړ مول سل خایې ورور دلته نه پاکستان زمروږ شته نه روختون شته د درملونو لپاره ورو خلک د ډیره غټو ستونزو سره مخامخ دي هیله ده چې ما پیغام د لور پورې چاور کوپورې ورسی و سلام په احترام
اوریدونکو دا زما حق د خبرونې ته غوږ یی دی ته ځانګړې شوې چې په افغانستان کې خځې په ځانګړې توګه میندوارې میرمنې څومره روغتیایی خدمتونو ته لاسرسی لري دوه درنې میرمنې را سره دي د خوست ولایتي شورا پخوانی وکیل او د ښځو د حقونو فعال زهرا جلال او دغه راز د ښځو د حقونو فعال ډیوه امرخیل باید یادونه وکم چې مدني فعال او ډاکټرې پروانې بارګزی هم ژمنه کړې وه چې خبرونې ته به راځي خو تر اوسه زموږ اړیکې نه دي ځواب کړي په دې هیله چې وکولی سي د خبرونې پاتې برخه کې له موږ سره برخه واخلي اوریدونکو تاسو ته بیرته راګرځو یو اوریدونکي به راواخلو چې منتظر پاتې شي میرمن جلال او میرمن امرخیل ستاسو حوصله غواړو بیرته به تاسو ته راوګرځو اوریدونکي ته ورځو ستړي مشي دا زما حق دی خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري خو مهربانی وکړئ بفرمایئ شما در مورد موضوع چی میگین در مورد خدمات صحی در ولایت خودتان
بخشیم که ما در یک ساحه فکر میشیم در ناحیه 13 هم در مربوطات ناحیه 13 اوزه 18 موشه ناحیه 13 میشه در دوست دسترین نقاط همچین ناحیه زندگی میکنیم
در کدام ولایت برادر؟ کم ولایت که وسی تاسو؟
کابل
کې خا مهرباني وکړئ حالت روغتیاي ستونزې په کومه کچې کې دی او تاسو خزینه ډاکټرانو ته لاسرسي لرئ؟
نه زه د کابل زندگی میکنم بیا د مې نوې سرته یو یو متقار په نوم کتابلندی میجن کتابلندی نارسته د میدان شهر ان دروازه کابل کې شده طرف نوې سرته دیگه زیاد از مراکز سیین چه فعال نیست، زیاد فعالیت نمیکنن، مردم دچار مشکل است. از اینجا راجع میکنن در مثلا شهر یا از اینجا مثلا طرف های کجا؟ نایه ششم و نایه سوم اونجا زیاد مراجعه
میکنم. سلام دلتا دقا مسئولان چی دیده همده سیم ده کابل ده دروازه دوی چه وایی چه والی دلتا پا کابل که پا مرکز که خزینه داکتران نشته ترو سیل عمل معلوم سوی علات معلوم سوی؟
نه نه زیاد زیاد معلومات ندارم در باره از اونو، فقط در باره منطقه خود که زندگی میکنم در نایه 13 منطقه کتبلندی مراکز سایی زیاد فعال نیست اینجا.
خب بسیار تشکر ډیره مننه، سلامات اوسې، مننه چې اړیکه مو ونیوله. بیرته راځو خپل میلمنو ته، میرمن جلال د دغه ورور اړیکه مو واوریدله، خبرې مو واوریدله چې له کابل نه اړیکه نیولې و د کابل کومې حوزې نو فکر کوم د ما هغه د حوزې شمیر هیرسو. اوس چې دغه سي وضعیت دی په افغانستان کې، پراتون کو څو کلونو کې د پانتونونو د خلاصون اړتیا څومره ده؟ خصوصا مخکې میرمن امرخیل ویل چې په افغانستان کې یو شمیر انسټیټیوټونه وو یا د لوړو زده کړو نیمه عالی موسسې وي چې د قابلګۍ په برخه کې او د نرسنګ په برخه کې خزینه محصلان روزل او د غراز فارغان ورکولې، اما هغه هم بند شوې دي. د پانتونونو د دوام اړتیا څومره ده او څومره په کار ده چې طالبان لک تر لګه پروختي برخه کې محصلانو ته د زده کړو د دوام اجازه ورکړي؟
مننه لودین صاحب، دا خو مونږ تاسو ته معلوم دی چې جامعه چیرته رعایت وی، باید هلته د دولتداری هر سیستم فعال وي، که حقوقي وي که مدني وي که هم په زمن کې تعلیمي او صحیح د پاراشت ضرورت دی. اوس چې دغه کوم انسټیټیوټونه یا شخصي پوهنتونونه کوم سروې چې جمهوریت په وخت کې شوی و د دولتي پوهنتونونو څخه، ګرچه دولتي پوهنتونونه هم موږ تاسو ته معلوم دی چې په دغه شل کاله کې هر ولایت یا کم یا وړوکه یوه څانګه ورته ورکړل شوې ده. ځینې ولایتونو ته غټ غټ پوهنتونونه جوړ شو، لکه خوست لپاره شیخ زاید پوهنتون نړیوال پوهنتون دی، ډېر هر څنګه فعال ده. خو بیا هم هر ولایت لپاره پوهنتونونه یو څه نه څه ولایتونه ورته لاسرسی لرل، بیا هم د شخصي پوهنتونونو چې کوم وو د هغه د محصلینو تعداد د دولتي پوهنتون نه ډیر وو، خصوصا ښځینه په بخش کې. دا چې اوس دغه ټول په ټپه درېدلې دي، دغه یو غټ ضربه ده. دا هغه ضربه ده چې بالکل نه جبرانېدونکې ده، که دنیا دې لاسه ورشي هغه به بیرته په لاس ورشي، نور څه کشته گزار دی هغه هر څه چې وي، زما فکر کې هغه به جبران شي. اما دغه تعلیم او وخت چې کوم دی، نظر سره مقایسه کیږي نه پیسې سره او هیڅ، یعنی داسې قیمتي شی نشته د وخت غوندې، چې دا وخت موږ نه طلب کیږي او زموږ ورځ وزي کال وزي. کوم قشر چې د بنسټ کې خودلو وخت دی، چې مثلا یو ماشوم باید اوه کلنۍ شپږ کلنۍ مکتب ته لاړ شي، دا چې دوه درې کاله د مکتب نه پاتې کیږي، هغه طبعاً د لس کلنۍ څوارلس کلنۍ ته رسیږي. هغه وخت کې وایي موږ پښتو کې متل لرو چې لخته چې قات نشي بیاونه نه قات کیږي، یعنی هغه تربیت د بنسټ نه دی. کله چې هغه ماشوم بنسټ نه تربیت وانخلي او ناچاپ د سر نه بیا څه وشي، او هغه څه دي چې حتی هغه غټان هم مایوس کړي دي چې ښه موږ چې وویل څه شو، هغه نه وي خو بیخي وایي چې بس تاسو چې وویل تاسو څه وکړو. دغه دپاره زما فکر کې دغه ډېر د دې هغه مشکلات او تاوان ټول اولس ته ورګرځي، او هر دولت چې په افغانستان کې حاکم وي هغه ته ورګرځي مسؤلیت، ځکه چې دا اوس د هغوی حاکمیت ده. د خپل حاکمیت لاندې باید د اولس غوښتنې ومني او د اولس غوښتنو دپاره ځواب ووایي، البته مثبت ځواب، کوم چې دوی پروګرامونه لري لکه حجاب. افغانستان اسلامي ټولنه ده، حجاب سره هیڅوک ما هغه نه کوي، مغایرت نه کوي، ټول خلک حجاب لپاره خوشحال دي. مثلا مختلط درس ویل دی، مختلط لپاره هم افغاني ټولنه نارینه هم خوشحاليږي، البته ښځینه هم خوشحاليږي. دې له خاطره چې ښځینه ته په ښځینه او منځ کې آرام وي، نسبتا د نارینه سره نه وي آرام، دوی خپل به هغه سره ډیر آرام سره خپل درس وای او مدرسې یا تدریس کوون کې هم اوناسته به قوی دا ډیره ښه خبره ده. یعنی دا په نړۍ کې یو ځان ته لاس راوړنه وی چې کله طالبان صاحب دا کار وکړي اما کدا چې یو دروازه بند کړی دی دغه ترخه خاطره موږ نه یو مخکې هم تیر شوی دی څنګه چې هم کال کې دا جنگونه خپل منځي اختلافات شروع شو هغه وخت نه مکاتب او د ښځینه او درسونه هغه شو ټکنه شو مشکلات ورته پیدا شو تر 2000 پورې چې یعنی طالبانو په مخکنی وخت کې هم دروازه د مکاتب بند وو. دا هغه نسل ټول بې سواد ستر شو حتی نارینه هم بې سواد ستر شو حتی هغه نسل کې تاسو وګورئ موږ څومره خل جلو تیر ځکه چې خلک آگاهی نه لرل او صحت لپاره لاسرسی نه لرل او اوس چې کوم دغه نسل بیا هم داسې بې سواد پاتې کیږي او دغه به د جامعې د اوبو بار وي هغه نه موږ افغانستان کې کارخانه لرو نه موږ نور څه هغه لرو داسې کوم عایداتي منبع لرو. همدغه خلک دي چې ځینې د صحي کارمندان به وي ځینې به خلکو ته خدمات یو او به خپله حلاله نفقه لاسر راوړی وي بل طرف ته به اولس ته خدمات وړاندې کړی وي بل به هغه اولس چې د هیواد نه بهر لکه پاکستان یا ایران یا نور ګاونډي هندوستان هیوادونو ته دوی سفرونه کوي هغه غذا اندازه خپل پیسې لګوي یو مریض د علاج لپاره هغه دلته افغانستان کې دننه سرمایه گذاری شي غټ غټ روغتونونه جوړ شي د بین المللي په سطح هغه مشورګري او هغه شیان ولګول شي خلک ورته ترنګ شي او درسونه وایي دې له خاطره دا به د پرمختګ د دروازه بند کړي. زما په فکر کې دا به زموږ لپاره لکه خپل ځان چې په چاقو یا خپل ځان چې په عادي خبره په ترخیز ونه ولې کاټ او ونه به ولې پرېږدو یو ورځ نه یو ورځ او چیږو باد ولي دا زموږ خپل ځان ته تاوان دی. ما فکر کې دي دا نه مخه ګټه واخلي موږ نه څو استفاده به وکړي او نور رقیب وادونه او موږ به خپل ځان خوار زار کړی یم داسې چې د عام خلک مليږي طبيعي حالت دی چې د حاکمانو شمیندې خويندې هم مليږي هغه ته هم اړتیا ده.
بله د طالبانو حکومت هم تایید کړی چې دوی په افغانستان کې خصوصا په لرو پرتو ولایتونو کې په کافي شمیر کې خزینه ډاکټرانو نه لري لدیه کاری چې دوی هم د غارتیا احساس کړي د پدې لاره چې ارتیا او ته رسیدګي وشي او د تاسو چې کوم غوښتنه کوي یا ولس چې کوم غوښتنه لري هغه غوښتنه ومنل شي. میرمن جلال کور ودان سلامات او سره سره وسې اوریدونکو تنوبات ورکو بیا ورزو میرمن امر خیل ته ستړي مشي تاسو د از ما حق د خبرونه له ازادي رادیو نوري.
سلام علیکم.
علیکم السلام. مهرباني وکي تاسو از ما حق د خبرونه تغواګي چې دا شبه پر رادیو سربیره زموږ پر پښتو فیسبوک پانه او یوټیوب هم په ژوندۍ بڼه خبريږي. تاسو د خبرونه ته څه وایي؟
ننګرهار نه مېډي کني ولې افغان ما
ښه افغان څه ستړي مشي مهرباني وکي.
خیر اوسه خوشاله اوسه. د ننګرهار کې ډاکټران شته په خار کې لګ ډیر شته زنانه ولسوالۍ کې ولسوالۍ ګانو کې ستونزې شته ولسوالۍ ګانو کې نشته زنانه ډاکټرې او اوس موږ دغه موږ لږ په دې باندې پریشان یو دغه پنځه شپږ کاله یا څلور کاله نور هم دا ډاکټران کارو کې دا هغې نه بعد د دوی تقاوت چې په نورو ته نور ډاکټرانو ته موږ نور ځوانانو ته موږ اړتیا ډېره لرو لږ هم نه لرو ډېره دغه لرو ورته اړتیا لرو په دې چې دا خو تقاوت کېږي بیا دوی خو زړه کېږي څوک سپینګیري کېږي پوه شي دی طالبانو باندې مې د دې غږ دی دغه طالب مکتبونه دي خوشي کې پنتونونه دي خوشي کې دا خو دا کجلکان دي کالکان دي دا خو موږ خو امریکا ته دغه نه کو مکتب نه وي پاکستان ته موږ مکتب نه وي موږ خپل ځان ته خپل افغانستان ته رانه یې وروړو ټول شي دا خو موږ د افغانستان یو رانه دی یو معلم
مته افغان څه
یو معلم په
تاسو په ننګرهار کې وسې مخ کې د زموږ میلمنې میرمن جلال اشاره وکړه چې په ګان شمیر کې افغانان خپل ناروغان د دې لپاره چې په افغانستان کې روغتیاي خدمتونه د ډاډ وړ نه دي پاکستان او نورو هیوادونو ته بیا خصوصا پاکستان ته دغه تورخم وضعیت هم تاسو اتمن نه نګدي ګوري ځکه له تورخم سره تاسو ډیره فاصله نه لري د تورخم لار هم د جلال آباد باندې ده څومره به اړینه وي چې په وګد محل کې د پاکستان نامګو تاسو د ناروغانو تک کم کو، خصوصا د افغانان چې هر ورځ پاکستان ته ځي، پاکستان ورته ویزه نه ورکوي، تورخم وخت نه وخت بندیږي، سپین بولدک لاره بند وي، تل کله ناکله ناندریزه وي دغه لاره، څه کول په کار دي ترڅو په افغانستان کې د نننه روغتیاي خدماتونه پیاوړي شي، روغتیاي بنسټونه پیاوړي شي، او له ګاونډي هیوادونو په ځانګړي توګه پاکستان نه د خلکو اړتیا کم شي؟
دغه ملاقاتان چې دغه وسمن باندې کم شوی دی، کم دغه مکتبونه بند دي، پانتونونه بند دي، دغه شین د تعلیمي دغه ځایونه بند دي، خو خامخا به پاکستان ته به مونږ تللی وو، خو پوه شي اوس که ویزه پاکستان ته نه ورکوي، داسې خلک شته چې تورخم کښې 25,000 افغانۍ ورکوي، تورخم کښې اپل او دوی اپل او پاکستانیانو ته 25,000 افغانۍ اړوي، بدون د پاسپورټ نه او بدون د دغه نه. دا ما ډېر خلک لیدلي دي، ډېر ښه ډېر مې اورېدلي دي، او ډېر مې نږدې نه هم لیدلي دي. داسې کمیشنکاران هم پکې شته چې 50,000 افغانۍ اخلي، 25,000 پل پاکستاني ته ورکوي، 25,000 خپل اخلي، او دغه کمیشنکاران هم ښه
یعنې نه هم خلک تورخم باندې اوړي، سره له دې چې ویزې هم ډېر په ستونزو ترلاسه کېږي، او دغه ستونزې هم چې تاسو یادونه کوئ. ستا کور مو ودان افغان صاحب چې اړیکه مو نیولې و، ننګرهار نه سلامت اوسئ. ورزو د بحث میلمنې ته ډیوی امرخیل ته، میرمن امرخیل، ستاسو په نظر ولې تر اوسه هغه شرایط نه دي رامنځته شوي؟ د طالبانو حکومت په ظاهره وایي چې دوی د نجونو د تعلیم، تحصیل او کار سره مخالفت نه لري، خو وایي چې تر اوسه شرایط نه دي برابر شوي، یا دوی ورته شرایط نه دي رامنځته کړي. اما د طالبانو د حکومت دا د 2.5 کال ووتل، ولې فکر کوي تر اوسه د ښځو تحصیل ته او د ښځو کار ته، خصوصا که تحصیل باندې لږ تمرکز وکړو، ځکه تحصیل چې کله وایو نو د نجونو د طب تحصیل زموږ او تاسو د بحث اړوند راځي، ولې تر اوسه شرایط نه دي رامنځته شوي؟ ګرام څوک دي؟
وګورئ، مخکې له دې نه چې ستاسو سوال ته راشم، د تېرو اورېدونکو په خبرو زه غواړم چې لږ شانت رڼا واچوم. لکه کومې خور چې زمونږ له سید آباد ولسوالۍ نه دی اړیکه نیولې وه، دوی ویل چې په سید آباد ولسوالۍ کښې یعنې هر څه سم دي، هغلته مونږ ډاکترانو کمبودي نه لرو، هغلته صحیح خدمات ډېر ښه په منظم شکل باندې روان دي. خو لدود صاحب، دا خو واضح خبره ده چې سید آباد د میدان وردګو مرکز ته ډېره نږدې ولسوالۍ ده. واقعیت چې په سید آباد ولسوالۍ کې هغلته خلکو ته نه ډېر زیات سهولتونه شته دي، که مونږ ځیر شو د میدان وردګ په نورو ولسوالیو کې، یعنې چې زه خپله هم د میدان وردګو په ټولو ولسوالیو کې ما هغلته فعالیتونه کړي، هغلته زه تللی یم، باور مې وشو چې هغلته داسې لرې پرتې سیمې دي چې هغلته حتی د موټر لاره تللې نه ده، یعنې په داسې جیګو لارو باندې یا په داسې سختو لارو باندې هغلته تګ راتګ کېږي چې چیرې یو ناروغ په شپه کې یو ناروغ وي، نو هغلته یعنې امکان نشته چې موټر په هغې لار باندې د شپې طرف نه لاړ شي. نو بیا پاتې شول د صحیح خدماتو شتون، چې په هغه ولسوالیو کې ممکن چې په نوم باندې کلینیک شتون ولري، ممکن چې په نوم باندې هغلته درملتون شتون ولري، ولې هغه ډول خدمات چې باید وشي نه کېږي؟ ځکه چې درملتونونه باید کېدای شي شتون ولري، خو درملتونونو کې هم هغلته تاریخ تېرې دواګانې، لکه له پخوا نه چې کومې دواګانې دي، هماغه تاریخ تېرې دواګانې ناروغان ته ورکول کېږي، ځکه چې دوی لاسرسی نه لري، ځکه چې دوی هغلته سم یعنې مسلکي ډاکتران نه لري په هغې ځای کې. دغسې کسان دي چې کېدای شي یو څه وخت تجربه ترلاسه کړي، او یا هم کېدای شي تر داسې کوم درسونه ویلي چې هغه اوس پخوا وخت کې داسې کورسونه وو چې د 14 میاشتنی یا هم که وایمه چې 2 کلن وه، نو هغې نه به دوی فارغه شوي او بیا په هغسې سیمو کې دوی فعالیتونه کول. همدارنګه که مونږ ځیر شو د میدان وردګو په دایمرداد ولسوالۍ کې، جغتو ولسوالۍ کې، چې دا ډېرې زیاتې لرې ولسوالۍ ګانې دي، او هغلته بیخي صحیح خدمات شتون نه لري، او همداراز چک ولسوالۍ، نرخ ولسوالۍ، بیسود ولسوالۍ ګانې، چې دا ډېرې زیاتې لرې ولسوالۍ ګانې دي، او هغلته هېڅ ښځینه ډاکترانې په نوم باندې هم شتون نه لري، چې زمونږ ډېرې زیاتې هغلته زمونږ ښځینه له ډېرو سختو ستونزو سره مخامخ دي. او زه خپله هم څو ځله چې تللې وم، ماته دغه میرمنو قصې کولې چې په دغه لارو باندې مونږ تګ راتګ نه شو کولی تر ولایته پورې، نو په لاره کې حتما مونږ هغه مریض له لاسه ورکوو، یعنی تر دغه حدا تر دغه کچې پورې ستونزې په هغه ولسوالۍ کې شتون لري. او بله خبره دلته د طالبان د حکومت خبره ده. لودي چې زه فکر نه کوم چې حکومت به داسې حکومت وي چې لکه اوس مهال چې طالبان په افغانستان باندې حاکم دي، دوی هر څه په خپل ولکې لاندې نیولي دي، ولې هغه د حکومت چې کوم قوانین، کوم اصول، کوم شرایط دي، هغه هېڅکله دوی تر اوسه پورې عملي کړي نه دي. هغلته دوی د بشر حقونو ته پاملرنه نه کوي، هغلته دوی اساسي قانون نه لري، هغلته دوی د نړیوالو اصولو په چوکاټ کې له بشر سره دوی اقدامات یا کوم عملي خدمت چې دوی نه کوي، هغلته تر اوسه پورې رسمي ادارې شتون نه لري. هر څه د موقت په شکل باندې روان دي. نو موږ څنګه کولای شو چې موقتي ادارې ته موږ رسمي حکومت ووایو؟ دا خبره بله
میرمن امر خیل، اما طالبان به ادعا کوي چې دوی په ټول افغانستان باندې حکومت لري، حاکمیت لري، وایي چې امنیت هم ټینګ کړی دی، اقتصادي وضعیت هم کنټرول کړی دی، افغاني ثبات هم ارزښت هم ثابت ساتلی دی. فکر کوي دا کافی دی او کنه نور مسولیتونه هم لري چې تر سره کې خصوصا د روغتیایي خدمتونو په برخه کې؟
وګوره دلته سره چې په ظاهره باندې با طالبان د دې دا کوي چې اوس په ټول افغانستان باندې دوی حاکم دي او دوی هغه ټول شرایط پوره کړی دي. په ظاهره باندې دا خلکو ته د خلکو په سترګو کې خاورې اچول دي، ولکه موږ تاسو دې ته متوجه شو چې دا درې کلونو کې آیا دوی ریالیست وو؟ نو آیا دوی په سیستماتیک ډول باندې ښځې د ټولنې څخه لرې نه کړلې په یو څه بلې بهانې باندې؟ نو چې دا وروستیو کې موږ تاسو د ښځو وضعیت وکتلو چې په څومره بې عزتۍ، په څومره بې احترامۍ باندې دوی په لارو کوڅو کې په نجونو پسې منډې وهلې، د ایجاب په بهانه، در حال چې افغانستان یو اسلامي ټولنه ده، در حال چې د افغانستان ټول نجونې، د افغانستان ټول مېرمنې چې د جمهوریت له وخت نه تر دم غړې پورې دوی حجاب کول او حجاب کوي، خو بیا هم دوی یوه بهانه ورته لټول، بیا هم یو پلمه ورته لټول. یعنې په ټولنه کې دوی وحشت خپرو د ښځو تر منځ، تر څو چې هغه ښځې چې اوس هم کولی شي خپل آواز اوچت کړي، دوی ښځې هم غږونه دوی چپ کړي. نو دوی هېڅکله ریالیست نه و، دوی هېڅکله رښتینی نه و. او دا به دا خبرې بیا هم په بار بار په تکرار سره دوی دا خبرې کوي چې افغانستان کې هر مشکل حل دی، هېڅ نشته دی. ولې سیده فزیکي جګړه به هلته شتون نه لري، خو اقتصادي جګړه هغه څه تر دې حده پورې رسېدلې ده چې یعنی اوس هغلته دغسې خلک اړمن دي چې حتی خپل اولادونه، یعنی وړه لور به دولس کلنه لور به د پیسو په مقابل کې خرڅوي، حتی هغوی خپل کورونه، ټول کورونه د ښار پر مخ باندې راویستي دي، خرڅوي د خپلې شپې د ډوډۍ په خاطر باندې. آیا دا یوه جګړه نه ده؟
میرمن امر خیل سلامات سپور ودان بس هم رو رو پای ترسیگی مخیل دی چه میرمن جلال تو رو گرزو لطاسو نلاند دا ورو چه چه کول پا کار دی چه وشی چه پا افغانستان که نور سونزی هم هوارشی بشری ناورین هم یو سخشی او داغ روختهای خدمتون تل اسرسای هم خچی چه زمگو تاسو دا بحث اساسی هسته ده کلان دی حلاری راتو وای بیا با میرمن جلال تو
بالکل مهمه خبره قومداره چې د لمړیو کې باید د خځو د نجونو پر مخ باندې پوهنتونونه او د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي، ځکه چې که تحصیل ساحه هغلته نه وي نو هېڅکله به بیا موږ ونه شو کولی چې موږ بیا ډاکترانې فارغه کړو، موږ په راتلونکي کې استادانې فارغه کړو. او کله چې دا ډاکترانې او استادانې شتون ونه لري نو واضح خبره ده چې موږ بیا هم نور هېوادونه ته اړمن کېږو. زموږ مېرمنې، زموږ خویندې، میندې به په پردي بارډرونو کې بېعزته کېږي، بېستره کېږي، او د درملنې په خاطر به دوی نورو هېوادو ته بیا هم اړمن کېږي.
کور مو ودان ډیره مننه دیوا امرخیل. میرمن جلال راځي بحث ورو سره پای ته ورسو. تاسو په نظر د حل لنمحالې لارې چارې څه دي او د طالبانو حکومت له کومو لارو چارو کار واخلي ترڅو په افغانستان کې د ژوند ټول اړخونه په ځانګړې توګه روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی د پام او ډاډ وړ شي؟ ځکه تر اوسه داسې معلومه شوه چې په تیر نظام کې هم دغه خدمات د پام وړ نه وو، خو اوس لا هم دغه خدمات ټکنی شوي دي او اکثرو خزینه ډاکټر صاحبانو دندې پریښي یا هم له افغانستان راوتلي دي. څه کول په کار دي د طالبانو حکومت ته پلان وهل او په اوږد مهال کې ترڅو دغه ستونزې هوارې شي؟
مننه لودین صاحب، زما فکر کې لنډ مهال کې باید طالبان هغه څه کړه وړه ومني څه چې اولس واړي. د اولس خبرو ته باید لبیک وایي، د اولس نه خپله مشروعیت واخلي او د اولس غوښتنې ته مثبت جواب وای کله چې اولس غوښتنه ته د مثبت جواب ویل دا معلومدار خبر ده چې نړیواله پښتبانی هم دوی پیدا کولای شي مختلف مؤسسات ته اجازه ورکړي چې په صحت په برخ کې لړمحاله عاجل هر ځایونه کې سب سنټرونه فعال کی موبایل ټیمونه فعال کی هغه کوم کلینیکونه چې په خوا فعال وو سه کارمندان یا تلی دي یا نشته یا د مؤسسات وتلی دي هغه لپاره ټول باید بیرته فعال شي او لاسرسي پیدا کی ځکه چې دغه ځینو لپاره مؤسسات لاسرسي پیدا ونی کی موږ تاسو ته معلوم دی چې دولت خودمره بودیجه هم نه لري او فعلی دولت خو بیخي د بودیجه د لحاظ یا د مالی لحاظ ډیر ستونزې لري هغه کوم کومکونه چې هفتهوار راځي هغه هم د دومره نفوذ لپاره بسیا نه کوي او اوږد مهال لپاره دا اشد ضرورت دی چې باید د درس دروازه خلاص کی پوهنتونونه دي مکاتبونه دي انستیتیوټونه دي ټولو لپاره باید حتی زمینه برابره کی حتی د نړیوال په کچه کوم میکانیزمونه کوم پرمختیایي چې نړیوال په سطح صحت بخش کې راغلی دی هغه د انتقال کې